سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونه را پیل کړو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګ مشره سیمه په هوس وایي د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې خپلواکې څېړنې له همغږي کوونکي فریدون اوغلو سره کتلې دي میرمن په هوس نن په یو ټویټ کې ویلي دوی په دې موافق وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک سره سم دغه ماموریت به پر افغانو ښځو او هغوی پر حقونو متمرکز وي په هوس ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه د اوغلو د ټیم ملاتړ ته ژمنه ده فریدون اوغلو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر او له 2018 تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې زمي استازي په توګه دنده ترسره کړې ده اوغلو به د افغانستان په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه پورې بشپړه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي له بشري وضعیت سره مبارزه افغانستان ته د پراختیا او بشري مرستو رسول هڅې د دغې سازمان په لومړیتوب کې دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال حافظ احمد پرون په یو بیان کې ویلي روزا اوتمبایوه د می میاشتې په 1 شنبه د دغه وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقي سره وکتل او دواړو لورو له نړیوالې ټولنې سره د تعامل د افغانستان د روان وضعیت او سیمې پر مسایلو خبرې کړې دي اغلی متقي په دې خبرو کې ویلي دي چې اوس د دې وخت رسېدلی دی چې د نظری بحثونو پر ځای د افغانانو د ستونزو د کمول لپاره عملي ګامونه واخیستل شي دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې حکومت یې د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی د استرالیا او یو سرتیری نن پنځمبه هغه دا وویل چې درې ورځې پاره د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وي د غورس پانو په خپل راپورونه کې د استرالیا د ځنګړ ځواکونو په خانه سرتیری څلور سلويخ کلن بن رابرټ سمیت تورن کړی و چې په افغانستان کې د پوزي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په نقرن توګه د شپږ افغانانو په وجول کې لاس درلود د ریټس خبري اژانس راپور مخې په سیدن کې د فدرال محکمې قاضي ویلي د غدري ورس پانو ثابت کړ چې د دوی راپورونه د بدنامۍ د تورونو په اړه چې سمیت یې شکایت کړی رښتینی دي نوموړي پر دې درې ورس پانو دا وکړي و چې هغه داسې یو کس انځور کړی دی چې په افغانستان کې د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ د پوځي دندې د ترسره کولو پر مهال د جګړې اخلاقي او قانوني اصول تر پښو لاندې کړی دی بن رابرټ سمیت اته په افغانستان کې د ښه خدمت کولو په خاطر د ویکټوریا صلیب په نوم د استرالیا تر ټولو لوړ پوځي مډال هم ورکړل شوی و او د پاکستان پوځ اعلان وکړ چې د پولیو واکسین پر کارکونکو د برید په پایله کې یو کس وژل شوی دی د فرانسې خبري ایجنس د پوځ د خبر پاڼې پر اساس ویلي دي چې پیښه پرون چهارشنبه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې هغه مهال شوه چې د واکسیناسیون پر ټیم ډزې وشوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی دزو کې هغه پولیس ووژل شو چې د واکسین د کارکونکو امنیت ته کومر شوی و د ماشومانو د غزند یا پولیو واکسین پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ د خیبر پختونخوا په 12 ولسوالیو کې پیل شو تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریټ مسؤلیت منلی دی پولیو یو ساري وژونکي ناروغي ده چې ریښې یوازې پاکستان او افغانستان کې پاتې دي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکو وایي چې داسې ولایحې تصویب کړي ده چې داسې ولایحې جوړه کړي ده چې پر بنسټ یې پر طالبانو نور بندیزونه وضع کوي او طالبانو ورته دا ځواب ورکړی دی
د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي افغانان نه شي وغوښته د افغانانو خپل موضوع
بل پلاو بیا د ویپول ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په 2022 کال کې د افغانستان په بامیانو کې په کور کې د زیګون کچه تر 40% پورته شوې ده دا چې ویلي وړاندې به په راپور کې درته وایو همدارنګه د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې طالبان د واکمنۍ وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي دا چې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د افغانستان سره څه تړاو لري په دې اړه به هم درته راپور ولرو او په دې اړه به هم درته یو تفصیلي راپور ولرو چې اچار مربا او چکنی څړول جوړیږي او هغه کسان چې دا کاروبار کوي د ژوند چارې څنګه پرمخ ځي نور مطالب هم درته لرو ملتیا مواړه
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د امریکا د کانګرس جمهور غوښتونکو د سیولایه جوړه کړې د چلمخې پر طالبانو نور بندیزونه وځ کیږي د چې په دې لای هکې د څه پاړه باندې نیوکه شوې ده او کوم بندیزونه په طالبانو وځ کیږي د خطر پر دې نه اورو.
یو شمیر امریکایي سناتوران وای دوی دا صلاحیت چمتو کوي چې پر اساس به پر طالبانو نوې او سخت بندیزونه ولګول شي. امریکایي خبری چینل فاکس نیوز ویل دغه صلاحیت چې د سناتور جیم ریش او اتلس نور جمهور غوښتونکو سناتورانو لخوا وړاندې کیږي د امریکا لولسمشر غواړي چې پر طالبانو د تروریستي فعالیتونو د مخدره موادو د قاچاق او د ښځو حقونو په ګډون د بشري حقونو د سرغړونو لامل بندیزونه ولګوي. په دغه صلاحیت کې د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې له طالبانو سره د هر ډول راکړې ورکړې ډډه وکړي. جیمریش د چهار شمې پورس فاکس نیوز ته وویل چې د متحده ایالاتو کانګرس باید د لاهې د تصویب لپاره ژر اقدام وکړي ځکه چې د هغه په وینا په افغانستان کې د متحده ایالاتو له قوي شتون پرته به د طالبانو نفوذ زیات شي. هغه زیاته کړې موږ د طالبانو په چلند کې د بدلون تمه نشو کولای. د امریکا له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو سره افغانستان په یو کرکجن هیواد بدل شوی او زموږ سیاستونه باید د واقعیت منعکس وي. په دې لاهې کې به له طالبانو هم غوښتل شوی چې د نورو بندیزونو نه د ژغورنې لپاره باید له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، بشري حقونه، د ښځو حقونه او د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. خو د امریکایي سناتورانو دغه اقدام ته به یو شمېر افغان خزینه فعالان د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکرې بارکزی وی یوازې د امریکا له لوري دغه ډول بندیزونه زیات اغیزمن نه دي.
د امریکا د دولت د خوانه یو وړاندیز سازمان ملل ته وشي هغه وخت به کېدای شي چې اغیز ولري طالبانو په اوسنۍ اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز، نړیواله کچه باندې د دوی د تعامل نور ملکو سره هغه بیا یو مؤثر دی. نن سبا لپاره زه فکر نه کوم چې دا به د امریکا سیاست د طالبانو په وړاندې متفاوت کړي.
دغه ټول اندېښنو څرګندونو ته بیا په ځواب کې د طالبانو حکومت بیان ذبی الله مجاهد وایي چې امریکا د افغانانو سره تعامل ته غاړه کېږدي. د د پواینا فشارونه د وس لپاره ګټه نه لري.
امام سره د تعامل لا خپل کې او اسلامي مرتبه مسلمان سره خپل اندېښنې او نظریات شریک کې واوري. د افغانستان کورنی موضوعات د افغانانو خپل موضوعات هیڅ بل هیواد حق نه لري چې افغانانو ته لارښوونه وکړي. افغانان نه د شی ورسره د افغانانو خپل موضوع دی. البته د دو ملکونو په شکل باندې د امریکای سره تعامل او د ټول دنیا سره تعامل اسلامي امارت کلندار ده موارد تعامل ولرو.
کته هم طالبانو لدی وړاندې د اسلامي اصول پرانا کې خو د حقونو د ورکړې خبره کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو د دیم ځل واکمنۍ له پیل سره یې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې وتړلې او وروسته دوی په هنتون ته لتاک هم منع کړې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې پات کې ګوډه پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وايي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لراته ګروس په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوې دي. د انسټیټیوټ په خپل روستي راپور کې ویلي دي چې د 2020 کال لاګي څخه تر 2023 کال پورې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه 3% زیات شوې دي. دا ټول تفصیل په دې راپور کې ورو
په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعې انسټیټیوټ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړی چې وای په پاکستان کې د 2020 کال اگست څخه د 2023 کال تر اپریل پورې په ترهګریزو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې راغلی چې دا زیاتوالی دغه وخت په پرتله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي غیر معمولی وو. د راپور له مخې د تلفاتو په شمیر کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. لام دی عمله د اگست له 15 څخه د 2023 کال اپریل تر میاشتې پورې په غو بریدونو کې د واجل شوی کسانو شمیر چې تروریستي بریدونه بلل شوی دي یو سلو اته ډیر سلنه وو. راپور زیاتوي چې دغه بریدونه دونه وسلنه په خیبر پښتونخوا کې او یو اته سلنه په بلوچستان کې شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په اوږد مهال کې باید د کچې د نامنې دوام سیاسي او اقتصادي ثبات لګو اکثر مخکړي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په راپور کې دا هم راغلی چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی مسلې څخه چې پاکستان یو له اصلي اندېښنو څخه دی لری کړی دی. د راپور لمخې افغان طالبانو د ډیورن پر کرخه او د پاکستان پر پوله د اغزن تر لګول پاړه ملي دریڅ خپل کړی دی چې لامدی عمل وخت په وخت پر پوله نامنی او شخړې رامنځته کیږي. خو طالبان حکومت وایي چې د نامنی او ترهګریزو بریدونو زیاتوالی د پاکستان داخلي مسله ده چې باید په خپل حل کړي او له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. د طالبان حکومت وایي چې ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راوړه ویل
دا مسائل افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. دا د پاکستان خپل مسله ده چې باید په همغه هیواد کې حل شي. اسلامي امارت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د بل هیواد په ضد وکاروي. اسلامي امارت په دې مسله کې جدي دی. زمونږ له لوري پاکستان ته کوم زیان نه دی متوجه شوی.
خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې طالبان باید د ژمنو پر ځای اقدام وکړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ د ګواښ په اړه د هیوادونو اندېښنې لرې کړي. د سیاسي چارو پوه صلاحالدین سعیدي دا موضوع په دې ډول څېړي.
طالبان
یا د طالبان یوه برخه ژمنه ورکوي چې د افغانستان خاوره به د ګاونډیانو پر ضد نه کارول کیږي. دا ژمنې ښې دي، خو زه باوري یم چې طالبان دا توان نه لري او پاکستان هم په دې پوهیږي چې یوازې ژمنې کافي نه دي.
ښاغلي سعیدي دا هم زیاته کړه چې پاکستان ویره لري چې تحریک طالبان او پاکستان ټي ټي پي به افغان طالبان ځان ته د مثال په توګه وکاروي او هڅه به وکړي چې په پاکستان کې واک ترلاسه کړي. د پاکستاني طالبانو پاک له اندېښنو سربیره په تیرو شلو میاشتو کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له راتګ وروسته داسې ښکاري چې د داعش په نوم د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره د تړلې خراسان صوبې فعالیتونه هم زیات شوي دي، خو طالبانو تل د داعش خطرونه کم اهمیت ښودلي دي. د القاعدې شبکې مشر امین الزواهری هم د 2022 کال د جولای په پای کې په کابل ښار کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې اوجل شو. طالبانو ویلي و چې دوی د الزواهری لشتون څخه خبر نه دي، خو د خبر د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو اندېښنې له امنیتي پلوه زیاتې کړې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د استرالیا فدرال حکومت اعلان کړی دی هغه کسان چې د افغان محلي کارکونکو په پروګرام کې کار کړی دی یوازې شپږ میاشتې وخت لري چې د پروګرام لپاره درخواستي ورکړي. روسل هغه چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسېدل، زرګونه افغانان د دغه پروګرام لارې استرالیا ته تللي دي او زرګونه نور بیا په دریم هیواد کې په تمه دي چې د هیواد ته ورشي. په دغه راپور کې د هغو کسانو سره خبرې شوې دي چې دغه پروګرام ته یې نوملیکنه کړې ده او استرالیا ته د تک پتامدی.
په افغانستان کې یو آسترالیایي سیمه ایز کارکونکی چې د لوکلی انگیج امپلوی پروګرام له لارې آسترالیا ته تللی وای، یو شمېر همکاران چې په افغانستان کې پاتې دي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. امان الدین مرادی چې و میاشتې وړاندې آسترالیا ته تللی دی، ازادي راډیو ته وویل آسترالیا باید د دوی د همکارانو سره مرسته وکړي.
د استرالیا له دولت هیله کوم چې د IEL د ویزې برنامه د نه بندوي ځکه د هغوی ژوند خطر کې دی او دوی باندې ټول پوهیږي. موږ هیله من یو چې د برنامه کار وکړي، زموږ نور هیوادوال هم له دې پروسې برخه منشي او استرالیا ته راشي.
د استرالیا فدرالي حکومت وایي چې د دې پروګرام له لارې به یوازې د روان کال د نوامبر تر پایه د ویزې لپاره نوي غوښتنلیکونه ومني. د محلي کارکونکو د ویزې پروګرام یوازې د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د استرالیایي سازمانونو او استرالیا پوت سره کار کړی وي. د استرالیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو افغانانو کارکونکو د استخدام د پروګرام ارزونه پیل کړې وه، څو معلومه کړي چې دغه پروګرام له لارې د هغه افغانانو چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او دوی انتقالول په غاړه اخیستي وي، نو آیا دوی خپلو موخو ته رسېدلي که نه. د دغه پروسې بیا کتنه یو خپلواکې څېړنیزې ادارې ټام ویوین ته سپارل شوې. یاد ادارې یو بشپړ راپور د همدې په اړه د آسټرالیا پارلمان مشرتابه ته وړاندې کړ. د آسټرالیا حکومتي چارواکي ویلي چې د دغه پروګرام د سپارښتنې له مخې به د LEE پروګرام د 2024 کال د مې تر 1 نیټې پورې په بشپړه توګه بند شي. ویوین په خپل راپور کې ویلي چې د آسټرالیا حکومت افغان محلي کارکونکو د انتقال په پروسې کې پاتې راغلي او د دغه پروسې د ارزونې معیارونه اصلا واضح نه دي. لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې څومره آسټرالیایي ملکي او پوځي همکاران پاتې دي، خو د راپورونو ښایي چې لا ډیر کسان د آسټرالیا د انتقال په پروسه کې نه دي شامل شوي. ارزو صافي د مهاجرت وکیل او د آسټرالیا په سیدنی ښار کې د یو حقوقي دفتر مسؤوله دغه پروګرام ځنډول د افغانانو لپاره غیر عادلانه بولي. میرمن صافي ازادي راډیو ته وویل
اینا ای تصمیم که امروز گرفتن اصلا
دا تصمیم چه دوی نه نیولی اصلا د افغانستان خلکو ته یو لوی خیانت دی. په ځانګړې توګه هغو کسانو ته چې شل کاله یې ترجمانی کړې ده، خپل ځان او خپلې کورنۍ ته یې ګواښ په سر منلی. څو د استرالیا د دولت سره همکاري وکړي، خو دا اعلامیه چې دوی نن اعلان کړی ده اصلا
د استرالیا د حکومت لخوا په خبره شوی راپورونه کې راغلي چې له 2014 کال څخه د 2022 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې له 2300 څخه زیات افغانان او د هغوی د کورنۍ او 1100 زیات غړو د افغان سیمه ییز کارکونکو د پروګرام په چوکاټ کې استرالیا ته سفر کړی دی. خو په راپور کې راغلي چې د استرالیا حکومت د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي او د 2026 کال پورې د استرالیا د بشري مرستو په پروګرام کې دوی 2500 ځانګړي ځایونه د افغانانو اتباعو لپاره ځانګړي کړي دي. د استرالیا د حکومت په خبر د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې افغانستان د طالبانو لاسته ورغلی 12000 زیات افغانانو ته دایمي بشري ویزې ورکړ شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته په تیرو 20 میاشتو کې په سلګونه زره افغانان له هېواده وتلي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وای په 2022 کال کې د افغانستان په بامیان ولایت کې تر 40 سلنه زیاتو میرمنو له مسلکي روغتي مرستې پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي دي. د پنجم په ورځ د غساسمان راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو لګول شوی محدودیتونه د غچاره نور هم ننګولې ده. خو د طالبانو د حکومت امر روغتي وزارت وای چې په لورو پرتو سیمو کې د مندو او ماشومان لپاره سل روغتي مرکزونه جوړ کړی دی او په پام کې لري چې اوسلاویا نور مرکزونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بی پولی ډاکټرانو اداره MSF وای په 2022 کال کې د بامیان په ولایت کې تر 40 زیاتو میرمنو له مسلکي روغتي مرستو پرته په کور کې ماشومان نړۍ ته راوړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه دا هم وایي چې سکالې په بامیان کې اته روغتي مرکزونه جوړ کړي، خو بیا هم دغه غرنی ولایت په لورو پرتو سیمو او کلیو کې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې د روغتي چارو د همغږۍ مرستیال ډاکټر همایون همت ازادي راته ویل چې په هر روغتي مرکز کې یوازې یو ښځینه ډاکټر یا قابله ګمارل شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
خدمات صحي د تمام افغانستان
په ټول افغانستان کې نظر د خلکو شمیره وړتیا ته چې موږ یې لرو او د افغانستان جغرافیه ته په کتو سره دا صحي امکانات کافي نه دي. ښځینه کارکوونکو درملو په لری پرتو سیمو کې یو پرمختللی کلینیک تجدید اړتیا ده، ځکه د بامیان غوندې ولایت کې شمې ډیر سخت وي.
د نوموړي په وینا دوی د بودیجې د کمښت له امله په دې نه دي توانېدلي چې نور کلینیکونه جوړ کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په ولایتونو او په لرو پرتو سیمو کې موږ په دې وروستیو کې 200 کلینیکونه جوړ کړي او اوس هم په کار بوخت یو. په ځانګړې توګه سل روغتیایي مرکزونه مو د مور او ماشوم لپاره جوړ کړي او اوس موږ د 100 نورو د جوړولو اراده لرو. ام اس اف دا هم ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو د تګ راتګ ازادۍ او د کار او زده کړو په برخه کې د جنسي محدودیتونو له امله افغان میرمنې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ستر خنډونه لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د 40 میلیونه وګړو بیوزلي د دې لامل شوی چې د ناروغانو د لیک د لوړ لګښت له امله دوی د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره اوږد واټن سفر ونشي کړی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بهرنۍ پراختیا ای بودیجه بند شوه. همداسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د افغانستان شتمنۍ بند شوه او ګڼ نړیوال موسسات له دغه هیواده وتل. د سازمان په وینا لغه وخت رئیس د عامې روغتیا سیستم باندې فشار په دوامداره توګه زیات شو. د دغه سازمان په وینا یاد شوی وضعیت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ستونزمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
چکنی، اچار او مربا هغه خوراکي توکي دي چې په افغانستان کې ډېر پلویان لري. دا توکي وازی خزنه خوخوي، بلکې نارینه هم دغه توکي خوخوي او په جوړولو کې هم لوی لاس لري، چې ځینې کسانې په خپل چم او گاوند او سیمه کې د جوړولو لپاره مشهور دي. نن د علی رضا هغه کس د چوی کیسې موږ په دغه راپور کې راخستې ده. نرګس مومن د علی رضا سره په دې اړه خبرې کړې دي چې دوی چکنی او اچار څه ډول جوړوي او پلورون کې هغه کسان چې دغه چکنی او اچار اخلي څومره د چکنی خوښوي. تفصیل په دې راپور کې.
از بازار می آوردم چون کیفیتش ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، در او جای اضافه کردم، مردم می تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
دا د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ علیرضا دی چې د خپل کورنۍ سره کابل په قلعه شاده کې ژوند کوي. 50 کلن علیرضا د شپږ اولادو پلار دی. وای څلور دېرش کالو راهیسې چکنی جوړولو کار کې بوخت دی. د ډول ډول چکنیانو د جوړولو ترڅنګ د واده او د ختم په مراسمو کې هم اشپزي کوي. دی وای د هغه لیوالتیا له مخې چې له دې اکثر لري هر ورځ بیلا بیلی مفکوری ذهن تورزی له چایز د کړی هم ندی، بلکې وخت په تیرېدو سره لخپلو تجربو زده کړی دی. دای د چکنی جوړولو په اړه وایي
کوره بسیار با کیفیت مې کی موره
چتنی موږ له شنورو میانو څخه جوړو، تر دریو میاشتو پورې په ځانګړي ځای کې ساتو. چتنی یو ډول جوش لري چې هغه جوش یې کیناست بې له مالګې، ګشنیز او ګونورو د اړتیا وړ مصاله جاتو سره چې لروی ګډوي د تازه ترکاریو څخه ډیر با کیفیت راځي. یو بل ډول چتنی له ګازرو جوړو، هغه ته جوش ورکو چې نرم شول، به ماشین کوو، مکسر کوو، مرچ او مساله پکې ګډو، هغه ته بیا سره چتنی وایي.
علی رضا وایي د ډیرو لرو ځایو څخه کسان د چکنی د اخیستلو لپاره راځي. دا هم زیاتوي چې چکنی تر څنګ د ډول ډول مرباو لکه د بیې د مڼو د ګازره مرباو هم جوړوي. دی وایي دا کار ډیر صفایي ته اړتیا لري، باید پاک ځای کې وساتل شي او که د وخت له پوره کېدو مخکې چا سر خلاص کړ نو د خرابېدو امکانات یې هم شته. نو ځکه یې علی رضا خپل د کور په سړه تهکاوۍ کې ساتي.
محفوظ و پاک از هر نگاه
زکتا پاک زیت اړتیا لري. نو زه کور کې جوړوم او حمل ته ساتم. موږ یو ورځ جوړو او یو میاشت وروسته ترې کار اخلو. ډیر محدود او پاک ځای کې باید وساتل شي. د اوبو مصرف بیخي ډیر وي.
دای وای د روژې په میاشت کې کاروبار ډیر خوي، خو نور میاشتې دومره گزاره نه وربند کیږي. علی رضا خان دی وای هر ځل چې کور کې چکنی جوړولو جالب خاطرې لري. د دې په خبر د چکنی جوړولو په ورځ د کورنۍ غړو ترمنځ کاروبار ویشو، خو خنداوي هم اول یو بل اوړو را اوړو.
خاطرې
جالب خاطره مې داده چې یو کس ته ورکړم، بیا هغه یو بل کس ته ورکړي، بیا هغه هم رانه غوړي. بل جالب خبره دا چې کله کور کې جوړو د کور غړي مو یو بل ته وای چې حاله تیز شه، حاله داسې وکړه، حاله هسې وکړه.
چکنی مربا او اچار جوړونه په افغانستان کې ښه مسلک دی. د ډیری کسانو ورته مخه کړې ده او اوس خو یو نیم کسان خپل کورنۍ تولیدات د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پلور ته لیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډیر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
وز په ختیس کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي دا ولایت په مرکز او لسوالیو کې د ادریس او کلیوالو ټولګیو جوړولو سره شاوخوا لس نیم زره له خونځیو به برخښو ماشومان او لویانو ته د سواد زمينه برابره کړې ده. د دوی په وینا چې په دغه ټولګیو کې 300 کسان د خونکو په توګه ګمارل شوي دي. دا ټول ټولګي د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومان د ملاتړ او وجهي صندوق یونیسف په همکارۍ جوړ شوي دي. د سیمه نور تفصیل د روحلانوري په دې راپور کې ورو.
د یونیسف په مالی ملاتړ لس نیم زره کسانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړ کړي دي.
نو لله الحمد ډیر کار شوی دی. په تیر کې موږ محلي صنفونه نورستان غو ته لاسرسي نه درلوده، کلیوالي خوانځیو ته لاسرسي نه درلوده. په 300 محلي صنفونه د یونیسف په همکارۍ نورستان ته منظور هم کړل او اوس عملا شاگردان پکې زده کړې کوي. په ټول نورستان کې تر لس نیم زره شاگردان اوس تعلیم ته لاسرسی لري، همدارنګه محلي صنفونو کلیوالي ښوونځیو د لارې.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي پخوا د امنیت نشتوالي د مؤسساتو نه پاملرنې او نورو ستونزو په وجه له زیاتو مرستو او پراختیایي پروګرامونو بې برخې وو. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه ګل راته وویل په دې خوښ دي چې د امنیت تامینېدو سره یې په ولایت کې د سواد زده کړې کورسونو په ګډون یو شمیر رغنیزې چارې پیل شوې دي.
محلي صنفونه، تصریحي صنفونه، سواد آموزي صنفونه کلو په کلو کې په دواب او منډول او نورګرام کې فعالیت شروع کړی ده او ډېر داسې شوق سره داسې پاخ عمر کې زنانه او داسې لسونه تر اتلسو پورې او داسې وړوکې جنکیان چې مثلا شپږ نه نو دغه زمينه الحمدلله بس خدای پاک هغه ته خیر نصیب کی دغه دلته دا پروسام روان دی ان شاء الله او ډیر خلک خوشحال دي ځکه چې تعلیم ته دغه زمون نورستان چې دی نهایی شوق لري، ډیر به اندازه شوق لري.
په نورستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ملاتړ ادارې یا یونیسف په مالی همکاري په داسې حال کې لس نیم زرو لزده کړو به برخي ماشومانو او لویانو ته د سواد زده کړې 300 کلیوالي ټولګي جوړیږي چې له نږدې 2 کال را په دیخوا په ټول هیواد کې طالبانو لشپګم د لوړ ټولګي او په هنتونو دروازې د خزیده زده کوونکو پر مخ تړلې دي. که څه هم چې په یاد موده کې افغانانو او نړیوالو له طالب چارواکو جدي او پرلپسې غوښتنې کړې چې نجونو او ښځو ته د تعلیم، تحصیل او کار کولو اجازه ورکړي، خو طالبان وایي دوی ورته د طرحی او مناسب چاپیریال چمتو کولو باندې کار کوي. هغه طرحه او چاپیریال چې په دومره اوږده موده کې برابر نشو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د غزنی ولایت مکر ولسوالۍ څخه په اړیکه کې نوم یې جان محمد ده. دا مایوبینو په باره کې کته سي د موږ ژختر مسولینو ورسوي چې مایوبینی و غریب او بې وزله طبقه ده چې په دغه بدبخته جګړه کې خپل دی بدن غړي له لاسه ورکړي دي. نو د موږ د غږ رسونې څوک نسته، په معاشاتو کې هم ځنډ راځي، نه اجرا کېږي. راته له ولسوالیو تر ولایاتو چې کرایې لګوو ځو راځو، د غونم بیرته مصرفونه کېږي او بل دا کومې مرستې چې دلته راځي په دې کې خ مایوبین 100% باید دا مایوبین دلته پکې شاملولای یا یو کارت ورکولای یا یو شی ورکولای.
طالبان مشران کوم خبره کوي چې زموږ حکومت هم شمول او هم شمول څه ته وایي؟ دا وس هم شمول دی، دا وز خپل سترګو لیدلې حال درته وایم چې د تصفیه کمیسیون په نامه باندې کمیسیون په حکومت کې را روان دی. کم سړی چې په کوم په زړه د جهاد د دوی په وینا د جهاد کې برخه نه اخستې او ټانګ نه یې سوځلې او امریکایانو باندې پټاو نه یې کړی او کوم خدمت نه یې کړی، هغه خپل د دې کوڅه باسي که په ګټ سوي په کوم وخت کې چې افغانستان یې ولسوي دی هغه بیرته جینې باسي. او دوی هم دا نارې وایي چې موږ هم شمول وي دا زموږ رخت کې چا تر وژو پورې ورسوي دي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه احمد الله ما د هلمند نادلیور سړی د شاول سیمې څخه دا پیغام پریږدم. د طالبانو دراتګ سره د شاول سیمې چې د نادلیور سړی تم نږدې موقعیت لري، نو دلته هیڅ پرمختګ نه دی سوی، نه د مکتب په برابر کې، نه د کلینیک، او موږ دلته غټ ستونزې چې لرو هغه د ټلیفوني خدمات چې دلته هیڅ پرمختګ نه دی کړی، هیڅ رقم شبکه یا خدای دلته شتون نه لري چې موږ کار جن واخو. اصلا کې د جنگ لپاره لا کار نه کوي، نوټ خو پریږده. نو خدای دې وکړي چې د زموږ پیغام تر مسولینو پرې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی میتر اور سیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. خو قدرمن اوریدونکو یو یادونه کوم چې ازادۍ رادیو د تال او ټال د موسیقي پروګرام زنګړی پروګرام نوې پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې دغه پروګرام ته پیغامونه پریږدي او د خپلې خوخي سندرې وغواړي. ز شمیره تاسو ته وایم 00 24 22 14 26 شپږ سوه. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو پکې پیغام پریږدي او هر سندره مو چې خوخیږي د هغې غوښتنه وکړئ. موږ یې په تال او ټال خپرونه کې تاسو ته خبرو. اوس هم ورځو.